امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
په زابل کې وسلوالو 13 مسافر تختولي. واوري او سیلابونو د نهو ولایتونو لارې بندې کړې دي او د اسلامي دولت ډلې 9.1 عیسایان تختولي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د زابل والی وای چې دوی په دې ولایت کې د يرغمل شو لسکونو مسافرو د خلاصون لپاره په یوې نوې لار باندې کار کوي، خو نه غواړي چې رسنیو ته جزئیات ورکړي. او د کورنۍ او چارو وزیر دیو پلاوی په مشرۍ نن ګرهار ته تللی دی. په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري، خو اوس اشک الله رحم زوی او نظرانه یوسف زید درته خبرونه لولو.
السلام علیکم. پرون نو وخته د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلوالو چې د امنیتي ځواکونو جامې اغوستې وي، 13 مسافرې د موټر نه ښکته کړل او یې تښتول. د زابل والی وایي دوی په دې ولایت کې د يرغمل شوو لسکونو مسافرو د خلاصون لپاره پر یوې نوې لارې کار کوي، خو نه غواړي چې په دې اړه مطبوعاتو ته معلومات ورکړي. تازه رپورټ دا دی چې ویل کېږي د يرغمل شوو د کسانو د جملې نه یو تن یې خوشې شوی دی او 9 یې لا هم د وسلوالو سره بندیان دي. نور حال د قندهار نه د خپل خبريال عزیز الله پوپل نورو. پوپل صاحب، مهرباني وکړئ کوردونکو ته معلومات ورکړئ، تازه جزئیات څه شدي؟ لکه چې ما هم ویل یو تنې وای خوش شوی ده.
بلې، رحیم زید صاحب، دقیقا دای مقامات وای چې يرغمل نیونکو له تسوونکو څخه یو تن نن ماښام نه وخت آزاد کړی دی. د شاجي ولسوال ابو خالی کاریبي امریکا غږ ته وویل چې يرغمل نیونکو د ولسي مشرانو په لاس یوه غوښتنه وړاندې کړې ده، او هغه د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې د خپلې ونیول شوي موټر د خوشي کېدو غوښتنه ده. دا چې په دې موټر کې څه وه او څونه مهم وو، په دې اړه باندې ولسوال نه خبري وشوه. خو د رواني اونۍ په سر کې د زابل په شاجي ولسوالۍ کې په وسلو بار یو کانکریټ موټر چې پکې سپیک او درنې وسلې بار وي، او هغه پولیسو له درو تنو سره یو ځای نیولې وو. هغه مهال هم داسې شکونه و چې ممکن دغه وسلې د زابل په شمالي ولسوالۍ کې د نورو پیدا شو وسلوالو ډلو پورې اړول دي.
په بل سب د کسانو هویت کڅه هم تر اوسه مطبوعاتو ته نه ده څرګند شوی، تازه معلومات شته چې څوک ول؟
د تستونکو پر اړتیا باندې زابل والی وایي چې دا هغه د نورو پیدا شو وسلوالو
نه تختول شوی کسان. تختول شوی کسان په پل سب تختول شوی کسان. تختول شوی کسان دغه ډیر کسان چې دغه
کسان اکثریت ځوانان دي، او د هغه ځوانان دي چې له ایران څخه را رادي مرسیوي دي او د افغانستان د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي دي.
ډیر زیاته مننه د نرنوردون کو زمون خبريال عزیز الله پوپل و چې د زابل پولات کې دغه ډیر شو کسانو په اړه معلومات راکول چې پرون وسلوالو د موټر نه ښکته کړل او یې تښتول.
سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس بارک اوباما د افغانستان د ځواکونو د رایستلو تګلاره عملي کړې ده، او هلته پاتې شاوخوا لس راسکر د افغانستان د ځواکونو د ملاتړ، روزنې او مشورې لپاره پاتې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسمشر اوباما به د افغانستان د ځواکونو د ایستلو د ځنډولو په غوښتنه څه ډول پرېکړه کوي، د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنست ویل دا موضوع به د غنی او اوباما په خبرو کې شاملوي. تمه کیږي چې ولسمشر اشرف غنی به د راتلونکي میاشتې په 3 میونۍ کې واشنگټن ته په رسمي سفر راشي. بل پلو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنساکی په خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د شخړې د اواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. جنساکی وویل چې دوی لا هم د دې تصدیق نشي کولی چې خبري پیل شوې دي کنه، خو زیاته یې کړه چې امریکا تل پاکستان دې ته هڅولې چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریا. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې د ورستیو سیلابونو او د زیاتې واورې ورېدو او خویدو علامه د سالنګ د لوی لارې ترڅنګ د نهو نور ولایتونو موصلاتي لارې هم تړل شوې دي. د دې وزارت سرپرست انجینر نورګل منګل نن خبريالانو ته وویل چې د غلارو د خلاصولو لپاره یې هڅې روانې دي.
اسراری نقاط سپسر اسد افغانستان کې لرو اکثرا د کوتلونه بنسوی دي د واره د وردوب خاطر باندې یا د واره د لغزش په خاطر باندې د دې لپاره چې د موږ هموطنان د مشکل سره مخامخ نسی دوی کوشش وکړي چې په دا کوتاه مدت کې دوی د سفرونو نه خودداري وکړي د دې لپاره چې مشکل سره مخامخ نسی هر اشخاص یا پرسنل د وزارت فائدہ میز په ساحو کې موجود ده باید مطابق دی غو د راهنمایي دی حرکت وکړي
خغلی منګل د ټولو خلکو غوښتل چې د دې ولایتونو ته د لارو تر بیا خلاصېدو پورې د سفر کول نه ډډه وکړي په همدې حال کې د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی زیانمن شوو سیمو ته د مرستو رسولو پروګرام پیل کړی دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
خبرونو ته ادامه ورکو آسٹریلیا نن د 25 ملیون آسٹریلیایی ډالرو په ارزښت د اقتصاد د وزارت سره د مرستو تړون لاسلیک کو د مرستې به د کلو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په هدف د لسو مرکزی او شمالي ولایتونو په شل ولسوالیو کې ولګول شي د اقتصاد وزارت سرپرست حکم خان حبیبي ویل د 25 ملیون آسٹریلیایی ډالر د سلورو کلونو په موده کې د 15 غیر حکومتی موسسو لخوا لګول کیږي خدا موسسات د افغانستان حکومت د لومړیتوبونو په اساس تر سارنې لاندې خپل پروژې په هغه سیمو کې تطبیق کوي چې د اړوندو سکټري وزارتونو لخوا ورته پروګرامونه تره شوي دي
د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ په بختیارانو سیمه کې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې درې وو ځانمرګو بریدکوونکو د چاودیدونکو موادو ډک خپل موټر هغه مهال وچاوه چې د پولیسو لخوا وپیژندل شول د دې سبز د امنی قومندان سیف الدین ننګیالی امریکا غږ ته وویل چې کشفی ارګانونو لخوا هغوی ته وار لمخه خبر ورکړ شوی و چې د دولت وسلوال مخالفین د دې سبز لارې د کابل پر خار د بریت پلان لري ننګیالی وایي په همدې خاطر د دې سیمې په بختیارانو سیمه کې د تالاشۍ لپاره پولیس ودرولی و ښاغلی ننګیالی وویل ځانمرګي بریت کوونکو چې په یو مازدا ډوله موټر کې سپاره و د تالاشۍ ځای ته له رسیدو مخکې ورسره چاودیدونکي مواد وچول او درې واړه بریت کوونکي پکې ووژل شول
ایران او د نړۍ شپږ قدرت لرونکي هیوادونه په جنیو کې د دوه ورځنیو مذاکراتو په لړ کې چې د ایران اټومي پروګرام ته ځانګړي شوی وو په ګډه دې نتیجې ته ورسېدل چې د سیاسي رئیسانو په کچه به په بلونه کې د اوسنیو خبرو لړۍ ته بیا هم دوام ورکړي دواړه خواوې په دې هم سره سلا شوي چې د مارچ د میاشتې تر پای پورې به د موافقې یو چوکاټ جوړ کړي خو بل پلو بیا اسرائیل د ایران سره د اټومي موافقې په اړه د خپل مخالفت څرګند کړي
د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال ختیځ کې په څو کلیو برید کړی او د اشوري مسیحانو سلطنت تختولی دي فالین وای دا پیښه نن د سه شنبه پر ورځ شوې ده د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز په لندن کې دی وای چې تر چې وسلوالو دغه کسان د حساکی په ایالت کې د تال شایمیریام او اشوري د کلی ترنیولو ورسته وتختول د دغه پیښه نو ورسته په سیمه کې د کوردانو او اسلامي دولت د جګړه مارانو ترمن جګړه هم شوې ده کوردی ملشو د همدې تیر یک شنبه پر ورځ د عراق سرحد سره نږدې د اسلامي دولت په ډلې تاروزی عملیات پیل کړی دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایی بریدونه یې هم ملاتړ کوي د امریکا پوځ وایي چې د حساکی په ایالت کې د اسلامي دولت په تاکتیکي قطو موټرونو او د پټیدو په مرکزونو یولس بریدونه شوي دي
د یوکرين په ختیس کې یاغیان وایي چې د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د شوی اوربند موافقه لمخې هغوی د جګړې د لومړی کرخونه د درنو وسلو استل پیل کړی دي د یاغیانو ستر کماندان اډوارد باسورین وویل چې د وسلو استل نن د سه شنبه پورس په محلي وخت د سهار په 9 بجو پیل شول خو د هغوی د اقدام تر اوسه په مستقله توګه تایید شوی نه دی د یوکرين پوځي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دی کړی خو په دې ټینګار کوي چې تر هغه به د جګړې د لومړیو کرخنه درنې وسلې ونه باسي تر څو چې جګړه روانه وي
د فوټبال د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي دی چې د 2022 کال د نړیوال جام سیالۍ چې په قطر کې کیږي باید د نومبر او دسمبر د میاشتو په اخرو ورځو کې وشي د فیفا کمیټې ویلي دی چې د غنیټې تر ټولو غوره وخت دی ځکه چې په دې سره به د لوبي د سپورت د نورو نړیوالو سیالیو سره په ټکر کې رانشي او بل دا چې د می او سپتمبر په میاشتو کې د قطر د سخت ګرمۍ نه به هم لوبغاړي وساتل شي د فیفا بل غوښتنه دا ده چې د سیالیو وخت ډیر کم شي د آسیا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه وایي ښایي چې د مهالوشت وخت به ډیر لږ کم شي
I think the recommendation is towards November, December. But again, this is
مونږ ته د نومبر او د دسمبر د میاشتو وړاندیز شوی، خو حالات ته په کتو سره به پریکړه کوو. که مونږ هر ډول پریکړه وکړو، بیا به هم ځینې خلک اندېښنې ولري، مګر مونږ کوښښ کوو چې د ټولو ګټې په نظر کې وساتو. په انننوي توګه د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د جون او جولای په میاشتو کې کیږي، چې په قطر کې په دغه میاشتو کې د تودوخې درجه 40 درجې د سانتیګراد په حساب وي. او وروستۍ خبر دا چې د اندونیزیا یوې محکمې د استرالیا په هغو دوه اتباعو د ترحم غوښتنه رد کړه چې د مخدره موادو په قاچاقو کې نیول شوي دي او د اعدام حکم پرې اختلی دی. دغه قضیه د اندونیزیا او استرالیا اړیکې هم خرابې کړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیودو په دغه دوه بندیانو د ترحم غوښتنه ونه منله، او د جاکارتا یوې محکمې هم نن د سې شنبې په ورځ وویل چې ولسمشر د داشن پریکړو صلاحیت لري او موږ نشو کولی چې د هغه پریکړې رد کړو. د استرالیا حکومت په اندونیزیا سیاسي فشار زیات کړی او ترې غواړي چې د میوران سوکوماران او اندرو چان په نامه دغه دوه استرالیان دي وبخي، خو د اندونیزیا محکمې بیا حکم کړی چې هغوی به په ډزو چانواري شي. د اندونیزیا ولسمشر په دې ټینګار کوي چې هغوی به د اعدام د حکم عملي کړي او وایي چې د دغه دوه کسانو تر څنګ به نه نور کسان هم اعدام شي.
درنو اوریدونکو، د کرکټ د نړیوال جام خبرونه او نور د سپورتي خبرونو لپاره متي الله عبد سره ده.
رانه د کرکټ د نړیوال جام تقریبا نیمه لړۍ چې اول پړاو دی هغه سر ته رسیدلې دي. هر چا دوه دوه لوبې کړي دي. پنځلسم چې کوم میچ وتو یا سیالي هغه بیګا تر تره شو، ډېره عجیبه لوبه وه. د ویسټ انډیز ټیم لوبغاړي کریس گیل د کرکټ د نړیوال لوب چې اوس پورې څونه شوې دي، ټول نه زیاتې منډې 215، هغه یو ته سینچری وي سلیزه وي، یو د دوه سلیزې چې ورته وي ډبل سینچری هغه وکړه. خپل ټیم یې 302 منډو ته په دوه لوبغاړو ورسول. نو دا دنیا هم حیرانه کړه، هغه ریکارډونه دي ورته هغه هم ورته مات کړل، او د زمبابوې هغه ارمانونه مات کړل. 209 زمبابوې خو خواري وکړه، ونه شو چې دغه لوبه وګټي. 13 سکاټلند ماتې خوړلې وه د انګلستان نه. نو اوسه پورې چې کومې لوبې روانې دي، اکه افغانستان خپل په شپږو لوبو کې دوه لوبې کړې دي، یو یې بنګلادیش نه وبلله، بلې د سریلانکا نه وبلله. د پنجشنبې په سهار چې کله افغانستان کې بالکل دغه د پښتمنی وخت دي 2:30 سهار، د افغانستان ټیم به د سکاټلند ټیم سره مخامخ کیږي. دا په دې ګروپ کې د افغانستان لپاره یو مهم میچ یا سیالي ده چې باید افغانستان یو ګټي، ځکه چې افغانستان چې کوم درجو کې په نړیوال کرکټ کې دی هغه د دویمې درجې ټیم دی، او سکاټلند هم د دغه درجې ټیم دی. دغه دوه ټیمونه په دغه خپل ګروپ کې آسټرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او سره د بنگلاديش هغه نه پس په خپل مقام کې دوی کوشش کوي چې کم از کم د خپل یو لوبه خو ګټي. چې په دې راتل
د افغانستان چانسونه سمري دي په دغه لوبه کې،
چانسونه ځکه زیات خلک اټکل کوي چې په دې 13 لوبه کې سریلانکا سره کوم لوبه شوی و، که دوی هماغه شان د لوبه سکاټلند سره موکي
بالکل
د ګټلو چانس زیات دي. سریلانکا هته د حالت رسول 94 ګټي، خو بیا د تجربه کمې او بیا د منډو هم کمې لګو، یو دو نیم سو کړي وای نو کولای شو چې د سکاټلند نه ګټلې وای. نن چې کوم لوبه ده هغه هم د دغه درجه سویټس ملکونه یا د دویمه درجه ملکونه ته وي، چارلینډ او متحده عربي امارات دي. دوی به په برزبن کې د یو بل سره مخامخ کیږي، او افغانستان او د سکاټلند ټیمونه په بل سبا بیا په ډونډن نیوزیلند کې مخامخ کیږي. د همدې ګروپ بل لوبه په همدغه ورځ باندې ده چې د غرمې لخوا به پیلېږي، هغه د بنګلاديش او د سریلانکا ترمنځ ده. نو اوس د ستې چې کوم حالت دی نظرانه د ګروپونو په حساب باندې، آسټرالیا، نیوزیلند او انګلستان او بنګلاديش دوی په اول څلور مقامونو کې دي، خو انګلستان او سکاټلند او افغانستان دوی کوشش کولی شي چې دغه بنګلاديش د حالت نه راوباسي. بنګلاديش 3 پوینټ لري، یو پوینټ په باران باندې اخیستی دی، 2 پوینټ د افغانستان د میچ په ګټلو. نو دې ګروپ کې دا حالت دی. بل ګروپ کې پاکستان ډېر سخت خراب حالت کې دی، نه یوازې چې په کرکټ کې په خراب حالت کې دی، د کرکټ سره نور خبرونه هم دي. د هغوی د ټیم چې کوم مهم مقام دی، چیف سلیکټر ورته وایي چې هغه د لوبغاړو انتخاب کوي. موین خان وایي هغه په کرایس چرچ کې تللی و، کمزې کې وایي خیمار خانه ته تللی و، کس چل شو دا خبر دومره غټه شو چې هغه بیرته پاکستان ته غوښتی دی. او هغه به هلته پوښتنه کیږي چې ته کرکټ ته لېږلی وي که نورو کارونو
ته. په داسې حال کې چې ټیم دغه
ټیم خپل مورال خراب دی
او کارکردګي خراب دی،
حالات خراب شي بد ماتر شي. نو دا د کرکټ او د کرکټ سره تړلې خبرونه.
مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د زابل والی وای چې دوی په دې ولایت کې د يرغمل شو لسکونو مسافرو د خلاصون لپاره په یو نوې لار باندې کار کوي، خو نه غواړي چې رسنیو ته جزئیات بیان کړي. پرونه وخت د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې یونیفارم لرونکو سوالو یاد مسافر يرغمل کړل. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې.
د زابل والی محمد اشرف ناصری له امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې د يرغمل سوي کسانو په خلاصون کې هر ممکنه لار کاروي، خدای او منل چې يرغمل سوي کسان له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمو ته انتقال سوي دي. د زیاتوي چې لومړیتوب د سیمې د ولسی مشرانو په منځګړتو پیل سو هڅه تور کوي چې غواړي يرغمل سوي ډیر شوړ مسافر روغ رمټ خوشي شي. شاغلی ناصری وایي چې په دوهم ګام کې انتخاب له دوی سره دی او نه غواړي چې رسنوي ته په دې باب له وخت څخه مخکې څه ووایي.
مو په دواړو کار کې هر یو چې موافق شول او موږ ته ترجیح ورکړل، مګر دا شي میډیا موږ ټول شي نه یو شاک ځکه چې دا موضوع ډېر حساس ده تر څو چې موږ یو هدف ته نه رسیدلی.
د يرغمل سوي کسانو د هویت په اړه ویل کیږي چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پکې شامل دي، خو لوی برخه یې هغه ځوانان دي چې له ایران څخه تازه راستانه شوي. د زابل والی يرغمل نیونکو کسان بیا په دې ولایت کې نوی را پیدا شوي وسلوال کسان بولي، خو په سرګنده د کومې ډلې نوم یاد نه کړ. نوموړي په عین حال کې په دې پیښه کې د ځینو وسلوالو طالبانو لاس لرل هم تایید کړ.
زیاتره دې خلکو دریشیګانې اغوستې وې، ژبه یې هم داسې په ځینو کسانو په ژبه یې وې موږ نه پوهېدلو، خو کېدای شي چې دا نوي ګروپونه چې راغلي دي اوس په تاکي افغان کې ځای په ځای دي، ورغندار کې کېدای شي چې طالبانو به هم ځینې کسان ورسره وو په ګډه دا کار کړی دی، مګر زیاتره یې ځوانان کوس کړي دي او هغه ځوانان وو چې د ایران نه غره دي مړ شوي وو.
د زابل شمالي ولسوالي خاکي افغان د چوپان او ارغنداب هغه سیمې دي چې ل تیر درو میاشتو راهیسې پکشي د تور بیرغ لرونکو وسلوالو ډالو فعالیتونه لیدل سیوي. د زابل والی وایي چې دمګړې د دوی لپاره تر ټولو مهم هدف د يرغمل سوي مسافرو صحیح سلامت خلاصون دي، او د راپیدا سوونو وسلوالو ډالو او د هغوی د نورو ګواښونو د مخنیوي په اړه به خپل پریکړه ورسته کوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
قدر منو اوریدونکو سپام وکړی یو بل رپورت ته. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي د سالنګونو په شمول د هیواد د کابو نه ولایتونو مواصلات دي لارې د واورو او بارانونو د ورېدو لامل تړل شوې دي. تفصیل د ازادي رادیو خان محمد سند پر رپورت کې.
د افغانستان د فایدامه وزارت چارواکي وایي چې د سالنګونو په شمول د هیواد د نهو ولایتونو د لارو خلاصولو ته کافی پرسونل او تخنیکی وسایط او وسایل په کار اچول دي. د دې وزارت سرپرست نورګل منګل د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لکابو دوه ورځې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې د واورو او بارانونو لامل یو شمېر مواصلاتي لارې تړل شوې دي. په دې ولایتونو کې غزنی، میدان وردګ، پروان، بامیان، سرپل، پکتیا، غور، بادغیس، دایکندي او ننګرهار شامل دي. د یادو ولایتونو ته لتلونکو وغوښتل چې د دې لارو تر خلاصېدو پورې دي پر تړلو لارو له سفره ډډه وکړي.
هغه اسرائیلي نقاط چې په سره سره د افغانستان کې لرو اکثرا د کوتلونو بند شوي دي، د واورې د ورېدو په خاطر باندې یا د واورې د لغزش په خاطر باندې. د دې لپاره چې موږ هموطنان د مشکل سره مخامخ نسي، دوی کوشش وکړي چې په دا کوتاه مدت کې دوی د سفرونو نه خودداري وکړي، د دې لپاره چې مشکل سره مخامخ نسي. هر اشخاص یا پرسنل د وزارت فائده میز په ساحو کې موجود ده باید مطابق د یو د راهنمایي دوی حرکت وکړي.
دغه هم ویل لتیرو دوه ورځو راهیسې په سالونګونو کې واوري خویدلی او د نورو د خویدو امکانات هم شته. د ویل د سالونګونو په سیمو کې د غبار لامل د لارو د پاکولو چارې لستونزو سره مخ کیږي، خو له دې سره سره هڅې جاری دي. دغه هم ویل تر دې دمه په سالونګونو کې خلکو ته ځاني زیان نه دی وخته. دا په داسې حال کې د چراپورونه وای ل دوه ورځې راهیسې د بدخشان ولایت د واورو په توفانونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوخته دي. په عین وخت کې لطبی پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د واورو او بارانونو د ورېدو او طوفانونو څخه د زیانمنو شوو سروې پیل کړي څو له ټولو سره عاجل مرستې وشي. د دې ادارې رئیس دائم کاکړ ازادي راډیو ته وویل
هر ولایت کې یو کمیټه لرو، دغه کمیټه فوري لاس په کار کوي او څه ضرورت شه د غووي که خوراکي مواد ته وي، که پوشاکي مواد ته وي، او که خیمه ته وي، که کمپل او یا نور مواد وي، دوی په وزارت کې هر ریاست څه خپل اغذیر ملري، او خصوصا د زراعت وزارت خو چې بیخي هغه ډیجیت مسئولیت په غاړه باندې اخلي، یا خپل هم مشتاک لرو، خپل د سټاک هم دوی سره کومک کوو.
د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د جدي له میاشتې څخه تر اوسه د واورو او بارانونو په پیښو کې 9 کسه مړه، 12 ټپیان، 50 کورونه ویجاړ او 100 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د ژمي په موسم کې هر کال ورته پیښې کیږي او د لارو سړکونو عمده پلونه او کوتلونه بندیږي، خو د لارو او سړکونو د خلاصولو موظف ارګانونه نه توانیږي چې بندې لارې او سړکونه پر وخت خلاص کړي. کارپوهان وایي د افغانستان اقلیم په هر ژمي کې خلکو، لارو، سړکونو او زراعتي ځمکو ته یو ګواښ وي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دې خطرونو کمولو ته دې مخکې له مخکې تدابیر ونیسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا او د ازادۍ راډیو پیغام چې تاسو د آشنا راډیو واشنگتن نه واورېدو. د کورنیو چارو وزیر دیو پلاوی په مشرۍ ننګرهار ته تللی او هلته د قومي خلکو سره په یو لویه غونډه کې برخه اخیستې ده ترڅو په دغه ولایت کې د فساد شته قضیې وڅېړي. خبریال زبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ هغه لوړ پوړی پلاوی ننګرهار ته را رسیدلی چې غواړي په دغه ولایت کې د فساد او نورو ناقانونیو شته قضیې راوسپړي. د دغه پلاوی د راتګ پریکړه ولسمشر غنی د تیرې شنبې په ورځ د ختیځو ولایتونو له والیانو سره د ویډیویي کانفرنس له لارې کړې وه. ولسمشر پلاوی ته سپارښتنه کړې وه چې که هر چارواکی په فساد کې ښکیل وي له دندې د لرې او عدلیه او قضایي ادارو ته دې ور وپیژني. د راغلی پلاوی مشر او د کورنیو چارو وزیر ستر جنرال نورالحق علومي په جلال آباد کې د سلګونه قومي مشرانو، دینی علماو او ځایي خلکو هغه اندېښنې واورېدې چې د ننګرهار وګړي ترنځېږي. په غونډه کې ولسی خلکو راغلی پلاوی ته د ننګرهار ستونزې په ګوته او ځینو هغو په غونډه کې ناست مخامخ چارواکي په فساد او ناعدالتیو کې ښکېل وګڼل.
د دې قومندان نه څوک پوښتنه نه کوي چې کلچې دې خلاص کړې، کیلې دې خلاص کړلې او د امنیت په باره کې ته دې خار نه خلک دي او ته دې خبر نه یې. تاسو ته خوا کې چې دا محترم معاون صاحب ناست دي، والله بالله په تل الله ته قسم خورم چې په غصب کې اول نه لاس دا لري نه لري نه لري.
د راټولو شوو خلکو له ډلو ځینو یې ویل چې په ولسوالیو کې لشته چارواکو تر پوزو راغلي او په ننګرهار کې د ځمکو د غصب شته مافیا خطرناکه وګڼله.
ولسوالان د توخم بې سواده ولسوال چې هغه د ټلیفون نمبر نه شریک کړي او هغه تا په ما باندې ولسوال کړی دی. اے والی صاحب، زه تا ته وعده درکوم ولی صاحب، راشه په ننګرهار کې غاصب دین چې مولوی صاحب وویلې چې جوماتونه غصب شو، نو زما د کور او زما د جیداد ساتنه به څوک کړي؟ جماعت غصب کیږي چې خدای نه نیری کې دا ظالم زما د کور ساتنه به څوک کړي؟
دغه خلکو له ملي امنیت، پولیسو او غنو نورو ادارو څخه د فساد د ورکیدو غوښتنه وکړه. وی ویل تر هر څه وړاندې دي د ننګرهار لپاره خوندي امنیتي چاپیریال رامنځته شي. ولسی خلکو او یو شمیر وکیلانو د ختیځ زون لپاره په نوي حکومت کې د ځینو څوکیو د ورکړې غوښتنه وکړه. دوی ویل د دې سیمې وګړو په ټاکنو کې ګڼې قربانۍ ورکړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حضرت علي
ځکه چې نورو څنګه دا حکومت 50-50 جوړ دی، مشرقي ولایت لغمان خلک هم ورته ضرورت لري، کونړ هم لري او نورستان هم لري او کابل کې دلته چې زموږ سره حکومت کې حق کیږي دا هم باید په غور کې واغ ونیسي او په کابل کې چې وزیرانو په حق کې څومره حق کیږي کېدی شي چې زه چوکې نه غواړم خو زما بل ورور به یې غواړي. دا د مشرقي ضرورت دی.
ننګرهار ته د راغلي پلاوی مشر او د کورنیو چارو وزیر ستر جنرال نورالحق علومي د غونډې برخوالو ته وویل د ننګرهار له حالاتو خبر دی او یوازې د دې لپاره راغلی چې د قومي خلکو له خولو یې واوري.
نه حکومت بی خبره دی، نه د تاسو دوستان چې هر چېرته ناست دي د پنامه د دې چې په حکومت کې دي یو بی خبره نه دي. اوس فقط دا هم یو شریعت برابرول و چې تاسو سره د نږدې مې ولیدل.
هغه د افغانستان په اداره کې د کورنیو چارو وزارت تر ټولو فساد ترین وزارت وبل او ویل د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره بډې راوالې دي. له کابل په لوړه کچه دغه راغلي پلاوی د غرمې نه وروسته له مدني ټولنو، سوداګرو، خبريالانو او نورو سره بیلابیل کتنې وکړې او شته ستونزې ترې په ځانګړې بڼه واورېدې. لا معلومه نه ده چې دغه پلاوی به په ننګرهار کې تر کله پاتې کیږي، خو د خلکو هیله دا ده چې د کورنیو چارو وزیر باید د خپل سفر پایله ولستر وخانه کې. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د پرله پسې زیږون اغیزې په میندو او د هغوی پر کورنۍ څه دي؟ نن شپه په 8 بجو د نجیب نوشابا په خپرونه کې په همدې موضوع غږیږو. د استودیو شمېره 0190-00-01. امریکا غږ آشنا رادیو.
نوریدونکو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د زابل ولیوي د په دې ولایت کې د رغمل شو لسګونو مسافرو د خلاصون لپاره پر دې ونې ویلار کار کوي، خو نغ وړي چې مطبوعاتو ته په دې اړه معلومات ورکړي. پرون وخته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو چې د امنیتي ځواکونو جامع اغوستي وي، ډیرش مسافرې د موټر نه کټ کړل او يرغمل کړل. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې د ورستوي سیلاونو او د زیاتې واورې ورېدو او قیدو له امله د سالنګ د لوی لارې ترڅنګ د 9 نور ولایتونو موصلتي لارې تړل شوې دي. سپینواڼۍ وایي جمهور رئیس برک اوباما د افغانستان څخه د ځواکونو د رایستلو تګلاره عملي کړې او هلته پاتې شاوخوا 1000 عسکر د افغانستان د ځواکونو د ملاتړ، روزنې او مشورې لپاره پاتې دي. استرالیا نن د 25 میلیونو استرالیایي ډالرو په ارزښت د اقتصاد له وزارت سره د مرستو تړون لاسلیک. د کابل ولایت د دې سبس ولسوالۍ په بختیارانو سیمه کې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې 3 ځانمرګو بریدکوونکو له 14 موادو ډک خپل موټر هغه مهال وچاوه چې د پولیسو لخوا وپیژندل شول. د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال ختیځ برخه کې په 100 کلو بریدونه کړي دي او د آشوري مسیحانو سلطنت تښتولې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي دی چې د 2022 کال د نړیوال جام سیالۍ چې په قطر کې کیږي باید د نوومبر او دسمبر د میاشتې په اخرو ورځو کې وشي. او د اندونیزیا یو محکمې د استرالیا په هغو دوه اتباعو د ترحم غوښتنه رد کړه چې د مخدره موادو په قاچاقو کې نیول شوي دي او د اعدام حکم پرې راختلی دی.
د نوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ پاتې شئ.